نوری میزبان شماست. نوری از خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمیع عباس، تاسو ستړی مشی. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کیږي. په دې اړه مو له یوه کارپوه سره خبرې کړې. دغه راز د ځینو کارپوهانو نظرونه مو هم اخیستي چې وایي د افغانستان جګړه تر هغو پای ته نه رسیږي چې پر پاکستان په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات نه شي. په دې او په ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکټو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د سنا جرګې یو کمیټه پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالاتونو کې د میاشت کېدو لپاره 4000 نوې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو غوښتل چې لګول شوی اور بند وغځوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه کوي چې د روسیې ولسمشر او د امریکا ولسمشر به د سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ سره وګوري. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. تر دې یو ورځنۍ غونډې مخکې سی این بی سی امریکایي تلویزیون ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې دوه موضوعات مهم دي.
The main focus will be what more we can do to train the Afghans.
اصلي تمرکز به پر دې وي چې موږ نور څنګه کولای شو د افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزو، همدارس څنګه هوایي ځواکونه ته پراختیا ورکړو. افغانستان شاوخوا 2000 کماندو ځواکونه لري چې حکومت غواړي د نړیوالو په مرسته د سرتیرو شمیر دوه برابر کړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د ناتو په مرکزی دفتر کې نن پر دې هم خبرې وشي چې ناتو د غوڅ ملاتړ د غیر محارب ماموریت په چوکاټ کې له تروریزم سره مبارزه څنګه پیاوړې کولای شي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خبرو خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. جنرال جوزف دانفورد کابل ته د خپل سفر په 4 ورځ د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درستی سره وکتل. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې جنرال دانفورد پرون د لیدنې کتنې په مهال وغوښتل چې تېرې لاسته راوړنې خوندي شي. د همداراز ټینګار وکړ چې د یاغیانو مشران باید وځپل شي او د هغوی ځاني او مالي سرچینې وچې شي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالاتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې نوې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ټولو 8 غړو د پوځي پالیسۍ دغه لایحه تصویب کړه چې هغو افغانانو ته چې د مهاجرت د ځانګړي پروګرام مستحق پیژندل شوي د نورو ویزو ورکړه پکې شامله ده. دغو ملکي افغانانو له ائتلافي ځواکونو سره د ژباړونکو، اوروژونکو او د ساختماني چارو د کارګرو په توګه کار کړی، خو وسلوال مخالفان خاینان بولي. د دغه کمیټې ډیموکراتې غړي جن شاهین چې د دغو اضافي ویزو لپاره هڅه کړې وای، متحده ایالات دغو ملکیانو چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره حیاتي مرسته کړي ډیر پوره وړلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د 20 سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جولای په 10 او 11 د جرمني په هامبورګ کې د جی20 یا د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وشي. لاوروف د روسیې په کراسنودار ښار کې پرون وویل موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یوه ښار کې په یوې ودانۍ او په یوې خونه کې وي، نو ښایي دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې په ځانګړي ډول ولسمشر پوتین او ولسمشر ټرمپ ته دا مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وغږېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو وغوښتل چې لګول شوی اوربند وغځوي او زیاتوي چې هغه کولی شي اوس سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ګابریل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل چې دا منطقي نه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصو وختونو کې اوربند وکړي او په نورو وختونو کې ونه کړي. هغه زیاته کړه جرمني تیار دی چې په دونباس سیمه کې د اوربند غزیدو په صورت کې د ټولو خواو د ژوند ښه کېدو لپاره مالی مرسته وکړي. د مینسک د سولې د تړون سره سره چې د 2015 کال په فبروري کې لاسلیک شوی، په تیرو دریو کلونو کې د اوکراین په ختیځ کې په شخړو کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل ماکرون بلنه منلې تر څو د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې پوره څرګنده کړه چې ماکرون د جون په 28 له ولسمشر ترامپ څخه د ټلیفوني مکالمې پر مهال غوښتي وو چې پاریس ته ورشي او د جولای په 14 د جشن په مراسمو کې برخه واخلي. ولسمشر ترامپ او ولسمشر ماکرون وروستي ځل د مې په میاشت کې په بروکسل کې سره لیدلي وو. د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته تر هغې پیل شو چې یو تنکی ځوان مسلمان د جون په 22 په یو اورګاډي کې د چړې په ګزارونو ووژل شو. په نوې ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او د هند ملتپال حکومت د چوپتیا پر ضد شعارونه ورکول. له 2014 کال راهیسې چې د بهاراتیا جناتا ګوند واک ته رسېدلی، تر اوسه له 100 زیات مسلمان هلکان او سړیان په هند کې وژل شوي دي. او د پوهانو او څېړونکو یوه ډله وایي نړۍ 3 کاله وخت لري چې د کاربن ډای اکساید د ګاز د کمیدو مخه ونیسي، کنه بیا به ناوخته وي. دغو کارپوهانو په یوه مقاله کې چې د چهارشنبې په ورځ د طبیعت په ژورنال چاپي خپرونه کې خپره کړه ولیکل، که چیرته له کاربن ډای اکساید څخه تر 2040 کال پورې همداسې زیاته استفاده وشي، د مځکې د تودوخې درجه به هغسې پاتې نه شي لکه څرنګه چې د پاریس د چاپیریال ساتنې په تړون کې اټکل شوی وو. دا مقاله په داسې وخت کې خپره شوې ده چې تمه ده د جولای په 8 تمه د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سره سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د چاپیریال پر مسلې خبرې وشوې. امریکا په وروستیو کې د مځکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د پاریس له تړونه بهر شوې ده. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کې وړي دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. افغانستان ته څنګه د نړیوالو پاملرنه په وروستیو کې زیاته شوې ده؟
دا ناتو سکرتر جنرال در خبر تایید که اومنه چه امنیتی از اوضاع په افغانستان که وخیمه ده.
په دې اړه مو د یو کارپو افغان کارپو نظر اخیسته. یو شمیر نور د چارو کتون کې بیا وایي د افغانستان جګړه تر هغو پای ته نه رسیږي چې پر پاکستان په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات نه شي. د هم اوري چې د اسلامي دولت ډلې په منځني ختیځ او له هغې سیمې بهر د خپل حضور د دوام لپاره خپل تکتیکونه بدل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا په سودان کې د کولرا د خپرېدو له امله خبرداری ورکړی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. مننه چې تر دې دمه را سره یاست. بیا هم د خبرونې پاتې برخه زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع سرپرست وزیر کوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم بروکسل ته رسیدلی دی. د ناتو غړي هیوادونه او متحدان به په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو وغږیږي. د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه نننۍ غونډه د بروکسل په وخت د مازدیګر پلو پیلېږي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
ټاکل شوی ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناتو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیران، د ناتو د هغو متحدانو استازي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري، او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي برخه اخلي. تر غونډې مخکې د ناتو له عمومي منشي سره امریکایي CNBC تلویزیون مرکه خبره کړه. په دې مرکه کې ینس ستولتنبرګ وویل چې د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې وروستۍ پریکړه ونیشي. موږ به په افغانستان کې د ځواکونو د کره شمېرې په اړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي. موږ یوازې د پاتېدو پر امکاناتو فکر نه کوو، ځکه چې موږ په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتو او هلته خپل حضور پراخوو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ډېر تمرکز به د افغانستان د کمانډو ځواکونو پر روزنه وشي. همداراز به د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. افغانستان شاوخوا 1,000 کمانډو ځواکونه لري چې د افغانستان د حکومت د امنیتي پلان له مخې به د دې سرتیرو شمېر دوه برابره شي. وروسته تر دې چې امریکایي پوځي چارواکو افغانستان ته د نورو پوځیانو د لېږلو د اړتیا خبره وکړه، د ناټو یو شمېر غړو هېوادو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسکر واستوي. واشنگتن به شای افغانستان ته د نورو پوځیانو شمیر په خپل ستراتیژي کې مشخص کړي. ټاکل شوی ده چې د جولای میاشتې په ترڅ کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي. امریکایي رسنۍ افغانستان ته له 3,000 to 5,000 نورو امریکایي سرتیرو د لېږلو خبر ورکوي، خو د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې د ناټو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې محارب نه وي او د ناټو ځواکونه به یوازې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته به سلام مشوره ورکوي او ملاتړ ته به دوام ورکوي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به نن پر دې خبرې وشي چې څرنګه د ناتو 9 غړي هیوادونه او د دوی متحدان کولای شي چې د افغانستان لپاره نور کماندو ځواکونه وروزي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې تر غونډې مخکې وویل چې ناتو به پر دې هم غور وکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي شي. بیا هم احمد شبر په دې اړه د امریکا د مریلند په پوهنتون کې له استاد شفیق همدم سره چې پخوا په افغانستان کې د ناتو سلاکارو مرکه کړې ده، په پایل کې د دې سوال په ځواب کې چې افغانستان ته څرنګه د نړیوالو پاملرنه زیاته شوي، شفیق همدم وویل
د ناتو سکرتر جنرال دغه خبره تایید کړه ومنه چې امنیتي اوضاع په افغانستان کې وخیمه ده. د هغې نه وروسته نه یوازې ناتو بلکې د ناتو ترڅنګ امریکا هم په دې موضوع کې په دې اندېښنه کې ګډ ده، نو ځکه دوی غواړي چې د امریکایي د ځواکونو د ازیاتېدو سره سم نور ناتو غړي هیوادونه هم اهم سرتیری افغانستان ته واستوي او هم نور امکانات مالي امکانات افغان امنیتي ځواکونو ته برابر کړي.
که چیرته موضوع دا وي چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی، نو ناتو ولې په دې باندې ټینګار کوي چې په محاربه جګړه کې به برخه نه اخلي او یوازې به روزنه ته ادامه ورکوي؟
په تاسف سره چې د ناتو دغه اوسنۍ ماموریت چې ده د افغانستان د حکومت سره په یو توافق باندې ولاړ ده چې دغه ماموریت یوازې د روزنې د مشوره ورکونې او د ملاتړ ماموریت ده، نو په دې لړ کې افغان حکومت ته لازمه ده چې د خپلو نړیوالو پارتنرانو سره بالخصوص ناتو او امریکا سره مذاکرات پیل کړي او دوی ته وهڅوي چې دلته په افغانستان کې نه یوازې ځواکونه ډېر کې بلکې محاربوي ونډه هم واخلي.
البته ناتو په تیرو غونډو کې هم د مشرانو په غونډه کې او تر هغه مخکې تیر کال هم په خپلو غونډو کې ټینګار په دې کاوه چې په افغانستان کې به بیا محارب ماموریت پیل نه کړي، لیکن بل لور ته د افغانستان حکومت وایي چې یو 4 کلن پلان له نړیوالو سره دوی شریک کړی دی، امنیتي پلان چې د هغه په اساس باندې به مخته ځي. څه فکر کوي که چېرته په دغه 4 کلن پلان کې نړیوال له افغانستان سره موافقه وکړي، بیا هم کېدای نه شي چې امنیت به بهتره شي؟
اول نه، البته د امنیت د بهتر کېدو امیدواري شته، خو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې هغه د کاونټر انسرجنسي یا د شورش سره د مبارزې دری اصلی شرایط دي چې هغه د یو سیمه پاکول ته شکول دی، ورپسې د یو سیمه تعمیر مجدد یا عمران مجدد او په دریم پړاو کې د هغه سیمه ساتل ده. بدبختانه افغان حکومت فعلاً د توانایی نه لري په اوله مرحله کې خوی سیمه تصفیه کوي شي، خو د بیا رغونې او د دغه سیمه د استقرار لپاره کافي امکانات نه لري. په دغه څلور کالو راتلونکي ستراتیژي کې هم دغه یو وړاندیز افغان حکومت له خوا نه ده شوی چې دغه درې اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي. بل خبره هم دا ده چې د نړیوال ټولنې تعهد هم تر 2020 کال پورې ده، یعنی درې کالو کې د نن د نن دغه نقدي مالی مرسته چې د افغان امنیتي ځواکونو ته کیږي د دغه میاد هم قضا کیږي. نو دې لپاره اړینه ده چې په دغه څلور کلن ستراتیژي باندې چې دا نه یوازې وسته پرې بلکې د 2020 کال نه وروسته هم باید په دې باندې ټینګار وشي چې د نړیوالو ځواکونو بل خصوص ناتو مالی او همچنان د دې د سرتیرو مرسته افغانستان سره ادامه ولري.
د چارو کتونکو شفیق همدمو چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه نور معلومات را سره شریکول او خپل نظر شریکول. البته
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان او سیمې د چارو یو شمېر نور کتونکي بیا وایي د افغانستان جګړه تر هغو پای ته نه رسیږي چې پر پاکستان په هغې هېواد کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کارپوهانو په باور د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتژۍ کې چې د بشپړېدو په حال کې ده په سیمیز اړخ کې به بیا هم پر پاکستان ډېر تمرکز وشي. عصمت اروان نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي، د چارو ځینې افغان او امریکایي کتونکي وایي چې باید په دې ستراتیژۍ کې د افغانستان د جګړې پاکستاني عنصر ته زیات پام وشي. د امریکا د هیریټیج فاونډیشن غړی او پخوانی مرستیال دفاع وزیر پیټر بروکس وایي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ او دغه هیواد ته د نورو ځواکونو د لیږلو په شمول د افغانستان پر پالیسۍ بحثونه کیږي، خو دی باوري دی چې افغانستان ستونزه تر هغه نه حل کیږي چې له پاکستان سره سمې خبرې نوي شي. شغله بروکس تاکید کوي که موږ د افغانستان په اړه جدي یو، پکار ده چې د پاکستان په وړاندې له جدیت کار واخلو. د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپوهان هم وایي تر څو چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو مرکزونه او پناه ځایونه وي، ګرانه ده چې جګړه پای ته ورسی شي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وای پر پاکستان فشار نتیجه لرلې شي. نو موړې د امریکا او افغانستان لوري د فشار ترڅنګ د چین فشار لا اغیزمن بولی.
چین چې د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی، هغوی هم ځان وړاندې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي، او یو اساسي دندې ته چې غاړه ایښې ده هغه دا ده چې که چیرې افغانستان او پاکستان د چین او د امریکا په شتون کې کمې ناستې ترسره کوي، نو هغه کمې ژمنې چې هلته کېږي د هغې د سار دنده هم منلې ده چې تر یو حده پورې به موږ د سار دنده مختویسو. چې دا په لومړي ځل بې ساری کار دی چې چین چې د پاکستان ډېر کلک ستراتیژیک ملګری دی دې دندې ته غاړه ږدي. دا په دې معنی چې پاکستان انتهایي ډېر فشار لاندې دی، او چینایانو هم چې پاکستان په سیاسي ډګر کې فشار باندې راغلي دوی د خلاصون لپاره هلې ځلو کې مرسته کړې ده.
پاکستان تل د افغانستان په چارو کې مداخله رد کړې ده او په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه افغانستان ته انتقال شوي دي. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت په تدریجي ډول خراب شوی دی. اوس په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ داعش هم فعالیت کوي. د هیریټیج د تحقیقاتي انسټیټیوټ غړی شاغلی بروکس وای د افغانستان حالات د دې لپاره خراب شوي چې باوري شواهد شي چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي، د هغوی مشرانو ته پناه ورکړي او نورو غړیو ته د تګ راتک اجازه ورکوي. دی همداراز وای د اوباما حکومت د دې لپاره چې پاکستان د طالبانو ملاتړ بس کړي هڅه وکړه چې له اسلام آباد سره ښه چلند وکړي، پوځي او اقتصادي مرستې ورکړي او ډیپلوماټیکي اړیکې ورسره لوړې سوي ته ورسوي، خو ګټه یې ونه کړه. د بروکس په باور د دې لپاره چې افغانستان بیا د تروریستانو پر ځای بدل نشي، د ترامپ حکومت د افغانستان د دولت په ملاتړ کې له ستونزو سره مخامخ دی. ډیر افغان کتونکي باور لري چې که امریکا پر پاکستان مالی او پوځي مرستې بندي کړي، ممکن دا هیواد په خپل افغان پالیسي کې بدلون راوړي. بروکس هم وایي له پاکستان سره د امریکا پر مرستو بیا کتنه وشي. د رویټرز خبری آژانس د یو راپور له مخې سره لدی چې تیر کال پاکستان ته د امریکا مرستې ډېرې لږې شوې، خو بیا هم پاکستان په دغه کال کې نږدې یو میلیارد ډالر مرسته له امریکا ترلاسه کړې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن په هم دې پروګرام وار دې موضوع هم د افغانستان امنیتی وزیر په تیر بیا د بروکسل د غونډې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې چې دا به د افغانستان لپاره څه نتیجه ولري په دې اړه بحث کې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اندي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې چې سرلیک دی د ډیورن کرخه د برتانیا میراث او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ویجاړونکي. د دې لیکنې په وینا د پاکستان د جوړېدو راهیسې د ډیورن مسلې د افغانستان او پاکستان اړیکې پیچلې کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي ترنګلتیا د دې دوو ګاونډیو اړیکې زیانمنې کړې، خو د افغانستان د اوسني حکومت په شمول هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې. د مقالې لیکوال وایي دا کرخه چې افغانستان یې غیر قانوني او اجباري کرخه بولي د پاکستان لپاره ډیره مهمه مسله ده. د پاکستان د حکومت لخوا د دې کرخې په اوږدو کې د دیوال جوړولو وروستۍ هڅې د لیکوال په وینا د افغانستان له سخت مخالفت سره مخ شوې. دا اوپن ډیموکراسي په نوم انګلیسي خبرونه هم د افغانستان په اړه لیکنه کړې او پکې په لندن کې د افغان کډوالو خزو ستونزې ته اشاره کړې. د خبرونه په وینا په لندن کې ډېری افغان خزي له نشاط پالنې، سکسیزم او په جبري توګه له حاملې کېدو سره مخ دي. د خبرونه په وینا داسې ښکاري چې د برتانیي حکومت دغه څه په اړه چې رښتیا ورسره د خزي مخ دي یو تصویر په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. خو لیکنه د جنوبي اسیا د روغتیايي ادارې د څېړنو پر بنسټ وایي په لندن کې د لومړي نسل افغان مهاجر د جنسي مسلو په اړه ډېر معلومات نه لري. د روغتیايي ادارې د لندن په څلورو بیلابیلو سیمو کې له څلوېښت افغان خزینه او نارینه سړیو سره مرکې کړې او موندلې ده چې په دوی کې توکم پالنه له سکسیزم سره یو ځای څنګه د اجباري بارداري سبب شوي، او په لندن کې د ګڼ شمېر افغان ښځو حقونه څنګه د هغوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا تر پښو لاندې شوي دي. خبرونه وایي سره له دې چې په لندن کې ډېری افغان ښځې لوړې زده کړې لري، خواړ شوي چې په کور کې پاتې شي او ماشومان وسیږي. دا لیکنه د عربی په نوم د یوې افغان میرمنې کیسه کوي چې د څلورو ماشومانو مور او د طب ډاکټر ده او یو څلوېښت کلنه ده. نوموړي ولس کاله مخکې لندن ته راغله او اوس دغلته د کور د یوې داسې ښځې په توګه ژوند کوي چې خپله خوښي د ژوند په ټولو مسلو کې د کور د سړیو له خوښۍ سره تړلې ده.
ازادي راډیو اورېد سهار اته بجې او دوه ویشت دقیقې دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په منځني ختیځ او له هغې سیمې بهر د خپل حضور د دوام لپاره خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. دا تاکتیکونه داسې مهال بدل شوي چې د ډلې په سوریه او عراق کې ډېرې هغه سیمې له لاسه ورکړي چې له 2014 کال وروسته لاندې کړې وي. یو شمېر څېړونکي وایي داعش ډله د خپلې ماتې د توجیه او د خپلو پلویانو د هڅولو لپاره اوس تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې له تبلیغاتو کار اخلي. په دې اړه فریبا ظاهر نور توضیحات وړاندې کوي.
درې کاله وروسته لاغې چې اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په خپل سر اسلامي خلافت اعلان کړ، دغې ډلې اوس په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د پاتې کېدو په هدف خپل تکتیکونه بدل کړي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه له اسلامي دولت ډلې څخه د رقی شهر د نیولو په لور د پرمختګ په حال کې دي. بل خوا په عراق کې یوازې څو کیلومتره سیمه پاتې ده چې د عراق دوهم لوی شهر موصل له دغې ډلې ونیول سي. له دې سره سره له اسلامي دولت ډلې څخه د عمده سیمو د نیولو خوشبیني خبرداری هم لري، هغه دا چې دا به د دې ډلې د ختمېدو په معنا نه وي. د عراق د پوځي او پخوانی افسر صفا العبیدی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې داعش اوس خپل وروستي ساباسي خودوی په بغداد او د عراق په نورو سیمو کې پټ مرکزونه لري چې د ایجابوي احتیاط ته باید دوام ورکړل سي. نو موري یو شمېر بریدونو ته په اشاره ویلي چې د اسلامي دولت ډله په خپل تبلیغاتي وسیله هڅه کوي چې د پام وړ وګرځي او لا نور پلویان ځان ته جذب کړي. عبیر سادی په جرمنی کې د دارتمون پوهنتون یو غړی ده او د افراطی جهادي ډلو او رسنیو چارې څېړي. دا وایي له داعش وسلوالو څخه د سیمو نیول د دې ډلې د اوسني جوړښت پای دی، خو هغوی به له منځه ولاړ نه سي. د سیمو نیول یو اساس و چې له مخې یې دا ډله تاسیس سوه. هغوی کابینه درلوده، والیان او سلاحکاران یې درلوده، خو د خپل فعالیت د دوام لپاره تمه ده اوس له دې پالیسۍ څخه راووزي. د دې ډلې د ستراتیژۍ بدلیدل دوې معناوې لرلی سي، یا به له سوریې او عراق څخه بهر خپل تشکیلات پراخوي، او یا به هم دا مني چې یو بې کوره دولت دی. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې د غډلې له وجدي مدیر رئیس لمړنۍ انتخاب تعقیب کړی دی. د دې ډلې د خراسان څنګه چې پاکستان او افغانستان پکې شامل دي، د 2015 کال په جنوري کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې رامنځته سو. په فلیپین کې د عیش پلوه یاغیانو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر بریدونه وکړه. تر هغه د مخه دوی د منځني ختیځ په هیوادونو لکه مصر او لیبیا کې خپل فعالیت پیل کړ. د دوهم انتخاب لپاره چې باید د سیمو لاندې کولو فکر پریږدي او پر ځای یې انتقامي بریدونه پیل کړي. د سعدي په خبره دوی پر ټولنیزو رسنیو خپل فعالیت ډېر کړی، څو پلویان مخصوصا ځوانان ځان ته جذب کړي. په همدې حال کې دغې ډلې د ناکامیو د زغملو لپاره د خپلو پلویانو لپاره د خبرو لحن بدل کړی دی. په اګست میاشت کې په خپلې النبا مجلې کې اسلامي دولت ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې خپلو بریاو او ماتو ته د ښه او بد ترمنځ جګړې په پراخ انداز کې وګوري او دا په یاد ولري چې د خدای د دښمنانو سره د مبارزې د دوام عزم رښتونې بریا ده.
اسلامي دولت ډلې یا داعش د نویو تاکتیکونو په باب مو واورېدل. هغه ډله ده چې په وروستیو کې په عراق او سوریه کې ډېره ځپل شوې ده. دا ډله اوس هڅه کوي چې د خپلې ماتې د جبرانولو او د خپلو پلویانو د هڅولو لپاره تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې له تبلیغاتو کار واخلي. په هند کې افغان د یو کور په لټه کې په نوم فلم جوړیږي. په دې فلم کې څوک کار کوي او کیسه څه ده؟ دا به عصمت سروان درته ووایي.
مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړی چې موسیقي ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. افغان پرول کې د عدنان سمی لومړنی تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو له لوري په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي دي. په دغو عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او بریت لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی ولري. پاکستان په 2015 میلادي کال له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورت یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړ ایستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی دی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله له یوې افغانې سره واده کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
هلو سلام علیکم. موږ ته به د شهیدانو حقوق جامع شي تقاعد ریاست نه هیله دا هیله لرو چې موږ ته تقاعدونه جامع شي. دا څه واجه ده چې نه جمع کیږي؟ هلو زه کرنجان سرخدی خصولات نه زحمت در کوم د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د دوه کاله کیږي چې نه د جمع. ټول خلک ضرورت لري، غریب خلک دي
او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدزی سره مې د ستونزې شریکې کړې.
تاسو هم ځینې نور شکایتونه موږ ته هم رسیږي چې ګواکې دوی ته هغه ماشونه نه دي ورکړي. موږ د ټولو معلولینو او د شهیدانو ورسې ته په خپل وخت زمان سره د دوی ماشونه ورکړل. دوی ټول ماشونه ورسېدلي دي. غیر له دې نه چې ځینې دوستان په خپلو اسنادونو کې یو څه نیمګړتیا ویلي، ځینې نور دوستان به هم تاسو شکایتونه کړي دي. موږ دوی لیږلي دي چې هغه خپل اسنادونه پروسس په سمه توګه ترسره او اوس لږه نه موږ ته راوړي. تاسو پر موږ وکولی شو هغه حق په سمه توګه حساس موږ ورکړو. لپاره دې چې موږ ځینې نوې پروسې پیل کړې دي لکه د بایومیټریک پروسه موږ پیل کړې. د بانک تازي پروسس د دې هغه مودل نه او نيک پروسيډي دي ستاندې پروسس په موږ کوو چې د دې خلاف فرضیانو د ځینو نیمګړتیاو مخنیوی وکړو، د فساد مخنیوی وکړو. د دې یو کس ماش هم نور کېږي خو چې په خپل وخت زمانه خپل اسنادونو پروسس سره او وروسته هغه موږ ته راوړي.
ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه او دغه پیغام ستونزې مو هم له چارواکو سره مطرح کړې وې. البته موږ هڅه کوو چې ستاسو ستونزې د چارواکو مخته کېږدو. ازادي راډیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه مو هم صفا وزي اورېدلی شئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې ستاسو د اساسي بشري حقوقو او د جون پشي بو کې دوه ځانګړي پروګرامونه در تخبرو، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ناتو د نهه ویشت غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. د امریکا د لوی درسي ځانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. پرون یې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درسي سره وکتل. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې 2 پولیس وژل شوی. د بدخشان د ولایتي شورا مشر ویلي چې دا دواړه خويندې چې د اختر تر رخصتېدو وروسته غوښتل کار ته ولاړې شي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر او د امریکا ولسمشر به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. دا غونډه د جولای په 18 د جرمني په هامبورګ کې جوړیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پاله او بلتون پالو وغوښتل چې لګول شوی اوربند وغځوي او زیاتوي هغه کولی شي یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. سپین مانی ویل د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون بلنه منلې ترڅو د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. او د پوهانو او څېړونکو یوه ډله وایي نړۍ 3 کاله وخت لري چې د کاربن ډای اکساید د ګاز د کمیدو مخه ونیسي، کنه بیا به ناوخته وي. ازادي راډیو اوري خبرونو تفصیل کې غوړې بیا ولولې. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. مخله دې چې 2 اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د یوې په ناروغي د خبرېدو په د اندېښنو په باب مو خبرو. د روغتیا نړیوال سازمان په سودان کې د کولورا د خبرېدو له امله خبرداری ورکړی دی. ویل کېږي چې په سودان کې سلګونو کسان په روغتونونو کې بستر شوي او بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونو دغه راز ویلي چې په یمن کې هم د کولورا د خبرېدو له امله د بشري ناورین د پېښېدو ویره شته. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي سره له دې چې د سودان حکومت رسمن د کولرا د وبا خبرداري نه دی ورکړی، خو په خلکو کې د شدیدو اسالاتو د خبرېدو لامل یې اندیښنه څرګنده کړې ده. په سودان کې د امریکا سفارت د جون په لومړۍ نیټه لا وویل چې د دغه هیواد په ځینې سیمو کې د کولرا د خبرېدو رپورټونه تایید شوي. د امریکا د سفارت په حواله د سودان د پلازمینې خرطوم په ځینې برخو کې د کولرا پیښې تایید شوي وي او هلته یې هم لامل د یو شمېر کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی و. له تیر دوبی راهیسې په سودان کې د شدید اسهال له امله نږدې 60000 کسان په روغتونونو کې بستر شوي او د 3500 کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په سودان کې له جون تر اګست بارانونه اوري او که چیرې دې وضعیت ته پر وخت پاملرنه ونه سي شي حالت لا خراب سي. ملګرو ملتونو او د روغتیا شمیر نړیوالو ادارو په یمن کې هم د کولرا د وبا له امله خبرداری ورکړی. هلته که څه هم د کولرا د مخنیوي لپاره 2 میاشتې مخکې یو کمپاین پیل شو، خو ملګري ملتونه وایي چې مخنیوی ګران دی. ملګري ملتونه وایي په سودان کې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته د معلوماتو ورکولو کمپاینونه چلوي. د روغتیایي موادو د ویش لړۍ یې پیل کړی او روغتیایي کارکوونکو سره مرسته کوي، خو په یمن کې چې جګړه روانه ده دا کار ګران دی. په همدې حال کې د مصر حکومت پرون اعلان وکړ چې په خپلو ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې د هغو مسافرو لپاره چې له سودان او یمن ورځي د ځانګړي معاینې دفترونه پرانیستي دي. د مصر حکومت ویره لري چې له سودان او یمن ورتلونکي مسافر شایي هغه هیواد ته د کولرا د خپرېدو سبب سي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته ز سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفدو لس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیر اوسې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق حق مالکیت کپدې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته استاد محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګي اجازه راکړي د شرعي له لحاظه او د شرعي نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. ز پلان ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و اوس مې نوم له ذهن وته، د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده د خپل باغ خرڅ کړي او د ده میرمن په باغ کې وه، هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې او په خوله کې وله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خورما له لاسې واسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ او ستاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې هم وه، بیا زموږ او ستاسې په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین‌المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زموږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کېږي هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ ستاسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبېږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کېږي. چې هغه وروسته کېدی چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که دغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه دی د حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري چې هغه څکه لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولی دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعا داسې خو دغه خبر را راټوله کړو، هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ چې الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی وو، چې اصل اشاره مالکیت ده، لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کېږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کېږي چې باید څوک دته حقتر نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمېږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي،
څنګه
به څنګه مریض
راغی؟ ازادي خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا بکرم په تاسو والا یا په تاسو والا وبن لرو موږ دوکومات خایښ لرو چې موږ وبو
بنو. ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب، د ورستي پښتنې په توګه، آیا شزي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه چې ماشوم نر ښځه ټول حق، خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه ښځه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و، ولی زمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی خزه، چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي، چې نه مخکې دی ورکي او څه دی وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی، حق دی میراث دی، حق دی نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق له باندې، او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکې. او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه، ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات
دی.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړې ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابعنیولو او منځولو له دودونو خبر شي، او هم به له هغه دود خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غمرازۍ ترازي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درن اوردونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یو ته کوچنی او بل ته لوی اختر وي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغې میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو، کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړي دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د ورداګو اوسینکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پورس، او همدارنګ خزینه طبقم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پورس کې. او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، پرو ته ورسې د اختر پورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره مانځي.
وفي الله ستنګزای چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د محل په کابل کې سیګي وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالي دود کو دلته غور کو دا ننی او چرمز کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د غور کې دا پاپړ او پلی.
د خاغلی ستانګزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحې مراسم هم ترسره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچېری څوک دا چاره ترسره کړي بد ګڼي.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې یم مخانه موږ ته وایي په دې کې موږ سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کدو کوم ملمانه سراجي یو چای دل زغنه یو طرف نور ارشایی شي دی او تا چوي تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دوا او د هغه ده، موږ اکثره خلک دی دا وایي فریاد د ناروا کړی دی او خلکو غم به نور نه زیاتوي. دا خوشحالي ورځ ده، اسلام کې هم دا خوشحالي ورځ دي. موږ سره همسایګان دي، اوس خو موږ سیزون کو شاوخوا همسایګان دي، لار قوم دي، لار جن دي، موږ یې نو پروس کالی لویا اور کی اختر کی بروزہ کی والا کو پد باند دیوال را چپس کار کو دیوال پر چپس دا مرتا دیوال لاند مرس یا پد اختر کی دت دی اختر باول روز باند دیر خلق دوی تر تر بیا مگر تر سو سڑای دی دا غم اوسلک شتا سو یو تاسو راز دوی بر تازه کوی دا غم
د خوست ولایت اوسیدونکو عارفه بیا د اختر څخه یوش په وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې دا ورځ نمانځل کیږي
د مردگان شپه د کنه پښتنه د خشبه وتوي کنه خشبه ز په خوست کې هم گزاره میکړه د خشبه کندول می وسیدله ده وریج زمینه می پخ کړه د بسدله ده د کلمه په تیغنه کې تاوده پخ کړه د بسدله ده هغه تا د غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خشبه ده او جمعه ته خو کندول وبسای خیرات وبسای هغه تام دغه خبره ده لکه په کابل کې اطراف تام دغه حنانات روان ده وشه مونږه مغاسي چې خسرګنګ تر بتلم اول به مونږ خو غږ وکول چې پلان کې و سوي و دي چې زمانہ خش پده د ته خو ټیکه لاو بس کندوله بس چې خو و دي په دوار سترګو بس بیا ما مغاسره کم ته کار کړ د جماعت م کندوله بس دنه ده اخر ته خوشاله ده کنه دنده کوي وای چې ته وای مغه په خو په کندوله کې خو کې بیا جماعت تر لګو
دی غلی عارفې په خبره چې په خوست کې کته هم د اختر په ورځ د فاتحې اخستنې د ناسم دود تر څنګ یو شمیر نور دودونه هم شته مګر دوی اوس دا دود نه پالي
اخ اوس په خوست کې هم دا ننات ورک شوه دا وای دا ډیره ګناه ده اختر پاوریز خودی اوریز دا خلق چاته په فاتحه نه ورکوي فاتحه دی اختر پاوریز بخي مرون د بخي هم اولویان هم لره کړه دا په خوشالتي اوریز کې وای خام ماګه دا وای ډیر په خندا وته وای داس په چګرخونه نه وته وای چې ولا زو نه و خدای دا و بخي الودي بسنګ چندان تاسو نه وای جړه کړنجانه پرېګي دي سوچو کی مخته وا وخت به خوري خدای دا و بخي دایوان بسنګ شي د خزه بسنګ شي و خدای داس دا خبرې بوته وا اوس نشته دا خبر خدای ډیر ناراضه کیږي
نسیما چې په کابل کې وسیږي کته هم د اختر په ورځ د فاتحې اخیستنې دود سم نه بولي خو د خپلې کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا و د منګا یو لور لور مړو بیا ورته اختر کې ډیر چغ ما چغ وک بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاغو بیا د از ما زوم ملا ورته چې خدای نه موږ به هر اختر کې زړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو نه غسی مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زړو دغه رواج بیا از موږ نسته خلزان سره څنګه یادونه چې بیا اختر کې و کالی اغوست دات ما زو یو د اختر پر ورځ مرس هغه چې بیا وړه کوي اختر راځي ما هغه پیټ کې دولس کلم
اوریدونکو کله چې اختر رانګدي شي نو په کوچنیو او لوی خارونو کې ګڼه ګونه زیاتیږي چې لامل د اختر لپاره د ځانګړي سودا اخیستل وي د کابل په هانتون له استاد پوهانیار قاری عبدالله کمال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د خو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلې دي د اوریدلو بلنې درکوي
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی یو د اسلام له نظره چې موږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی او قران کریم هم د اختر پر اړه باندې او د روحي نه د تیرې دوه او بیا د لوی او وړکی اختر دواړو د فضایل پر اړه باندې د قران صریح آیاتونه دي د دې ترڅنګ زمون ټولنه چې کلتوري او سنتي ټولنه ده په دې کې د اختر منزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی زمون ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده په دغه باندې زمونږ ټولنې یووالی هم ثابتېږي د دې تر څنګ د اختر او همدغه شانی نور یاغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مروج ده یا نور یاغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کېږي د دې دردونه شریکيږي خوشحالي شریکيږي نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ورته یو ډیر خ اورفته یو ډیر خ د ترحم اورفته هغه د شي خشران خشران ته پیاسي ورته یا وې ته او د دې ترڅنګ مشران خزي په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکي او تاغې ته دا ماغه وخت سره میوي لکه غوزان توتان پتاسي نور هغه شین چې هغه ماشومان ته خوشحالي یاغه ورکي یعنی دا ورځ تر دریم ورځی پوری داسې ورځی چې ډېرې د خوښۍ ورځی د خوشحالۍ ورځی په دې ورځو کې مسافر زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې هغه کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون کوي او د خپلو کلو ته راشي خپلو سیمو ته راشي.
استاد، یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کیږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته او که نه، او که چېرته د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه ده، او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډېر حاکم دي. زموږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. زه خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. خزینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي، هغه دا نه چې ډلې ډلې خلاړ شي بیا جړاګانې بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوي چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنی نه ده چې سړی دې داسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
د ښاغلي کمال په خبره چې اوس یو شمیر پخواني دودونه کمرنګه شوي دي، خو ځینې نوي دودونه دومره پیاوړي شوي چې نه ترسره کول یې په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي.
زستا لغما پاختر جڑا کوما
بیورور خور په کلی راغلا آواز یو کړو چې د چا کرب زما مینوالو جګړې کزموک په مادي خوا منفی اغیز خیندلې، زموک مانویات هم زیانمن کړي. اوس په لریو پرتو سیمو کې د نامنې لامل اخترونه د پخوا په څیر په میلون نن منځل کیږي. موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Nasha
فلسطين خلق پیدا دی تور لسطین خلق پیدا دی زکت سرگو تور دسپینو میس کی بنا وجانا نسما قرار راشا مہربان زما
ساد سر کو بلا واخلما جانا زما وجزنا قرار راشا مہربان زما
ساد سر کو بلا واخلما جانا نظما
مدد کرا
رشا مہربان نظما مدد کرا